ساروان در استدیو است و برای شما میگوید که در برنامه پیش رو چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
سلامت باشی نعیمی صاحب. ستاره مشه قدرمن و آوریدون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې نن د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله به له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل نومونه به ولیکي. په یو بل راپور کې به واوري چې د سولې شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد خبرې ښه نتیجه ورکړي. د نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واوري. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله به نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړي. د امریکا ولسمشر د فدرالي ادارې په کارونو کې د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته یو لړ وړاندیزونه وکړل او په سومالیا کې د الشباب ډلې 250 غړي په هوایي برید کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نمونه ثبتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر وایان سید حفیظ الله هاشمی آزادی رادیو ته وویل تر دې دمه 12 کاندیدانو له دوی سره نمونه ثبت کړي او تمه ده ولسمشر او اجرایی رئیس نن نوملیکنې ته ورشي. ولسمشر غنی ته یوه نږدې کس پرون شپه آزادی رادیو ته وویل چې امرالله صالح د لومړي مرستیال او سرور دانش ته دویم مرستیال په توګه د غنی په انتخاباتي سیالیو کې ملګری دي. د ښاغلي عبدالله ټاکنیز تیم عدالت او ثبات هم ازادي رادیو ته ویلي چې عنایت الله بابر فرحمند د لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دوهم مرستیال په توګه له ښاغلي عبدالله سره ولاړ دي. د ولسمشر د ټاکنو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه یوه میاشت مخکې پیل شوې وه. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1398 لمریز کال د سرطان په 9 نیټه وشي. زلمی خلیلزاد ویلی سولی ته درسیدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواو مشروع اندیشنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې جګړه باید سمدستي پای ته ورسیږي خو د سولې لټون لا هم په دې معنا دی چې له اړتیاو سره سم باید جنګ وکړو. هغه زیاته کړې ګڼ کسان اندېښنه لري چې امریکا هم سوله او هم جنګ غواړي خو د ده په خبره د امریکا متحده ایالتونه سوله غواړي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ورسېد او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. خلیلزاد د جنوري له اتمې هند، چین، متحده عربي اماراتو، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مهال ویش له مخې دا سفر روانه سه شنبه پای ته رسیږي. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت ژغ کوي چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت خوندي کړي. دوی په یوه غونډه کې چې پرون ماښام په بغلان ولایت کې جوړه شوې وه ټینګار وکاوه چې له بغلانه تیریدونکي لوی لارې ناامنه دي او حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د بغلان د مدني ټولنې د شبکې اجرایي مسؤول بابک قادری وویل که دولت د ټول بغلان د امنیت وست نه لري لږ تر لږه دې د لویو لارو امنیت وساتي.
یک مشکل بزرگی را که امروز مردم بغلان
دی وای ولوی استونزه چې د بغلان خلک ګوس ور سره مخامخ دي. پلو خمری دوشی، پلو خمری بلخ او پلو خمری کندوز د لوی لارو نه امنی ده. په دې لوی لارو لبده مرغه هر ورځ مسافر د طالبانو لخوا زورول کیږي. د بغلان امنیتی چارواکو ژمنه کړې چې د لویو لارو د امنیت لپاره جدي اقدامات په پام کې نیولي خو د ژمي او ناسمې هوا په خاطر د لویو لارو د تصفیه کار ستونزمن دی. د افغانستان ولسمشر هم څو ورځې مخکې امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې د لویو لارو د امنیت لپاره اقدامات وکړي. دا خبرونه لازاد رادیو اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د فدرالي ادارو د ځند ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي. له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په خاطر د کانګرس له لوري د بودیجې نه تصویبېدو د امریکا فدرالي ادارې تړلې او له څلورو اونیو راهیسې اتو لکو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. ډانلډ ترامپ بېګا شپه په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې یو پلان وړاندې کړ چې په کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو د بودیجې د تصویب په بدل کې د غیر قانوني کډوالو موقت معافیت مهمه برخه جوړوي. د دې پلان په اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا هوایی ځواکونو په سومالیا کې د الشباب تروریستي ډلې 250 غړي په یوه هوایی برید کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي قمندانۍ په یوه بیان کې ویلي چې دا برید په سومالیایي پوځیانو د الشباب ډلې د یوې لویې حملې په غچ کې کړی دی. تر هوایی برید وروسته په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې یوه لویه لارۍ سوځېدلې او د ګڼو کسانو مړې شاوخوا پراته دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لاریون وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشې کړي. لاریون کوونکو په خپل ولسمشر الهام علیف شخ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. کسان په لاریون بندیز وو او ویل کېږي چې تر مظاهرې مخکې سل کسان بندیان شوي وو، خو پولیسو ویلي چې 2800 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. د دیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا او مخالف ګوندونو د لاریون رهبری کاوه چې د دوی په وینا شاوخوا 30,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. لاریون والو شعار ورکوه چې سیاسي بندیان دي خوش شي او دوی ګټون کړي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو د نوملیکنې نن وروستۍ ورځ ده.
بابا اخیری ورځ چې د فتوان لپاره فری ولسمشر صاحب د فری ځای یې صاحب
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. په اورسګان کې قومي مشانو او دینی عالمانو د سولې لپاره پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړه.
زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومک کوي پاکستان د سولې ومني سره کش کی.
په هلمند کې وی پیغلې په نیو ډول د سولې لپاره هڅه پیل کړې ده. د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. اته بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله بن نن یک شنبه ل خپل دوه مرستیالانو سره د ولسمشر د ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ولیکي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایند سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام آزادی رادیو تا وویل چې تمره له محلویش سره سم دا کاندیدان د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د ولسمشرې ټاکنو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ نن یک شنبه دوه مطرح څیرې نومونه ثبتوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله. د انتخاباتو کمیسیون یو کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوملیکنه ښه مخته تللې او په وروستۍ ورځ هم نوملیکنه ترسره کوي. ولسمشر غنی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته پرون شپه تایید کړ چې امرالله صالح به د لومړي مرستیال او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه له ښاغلي غنی سره ولاړ وي. عبدالله عبدالله ته هم یو نږدې کس پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې دی به له عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله سعادت ټاکلکی سره چې په ترتیب د لومړی او دویم مرستیال ټاکل شوی د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید په توګه نوملیکنه وکړي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم عدالت او ثبات دا هم زیاتوي چې حکمت خلیل کرزی به د اجرایه ریاست لپاره له ښاغلي عبدالله سره انتخاباتي سیالیو کې ملګری وي. د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر یوه میاشت مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه زلمی رسول، نورالحق علومي، حکیم تورسن، لطیف پدرام، حنیف اتمر، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او ابراهیم الکوزی د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپل کمیسیون د ټاکنیز مهالویش له مخې د 1999 کال د سرطان په 9 بعد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، خو اوس د 1999 کال د جدید 10 د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو ترڅنګ باید د انتخاباتو کمیسیون د عملیاتي او بودیجوي چارو پلان هم بشپړ کړي. د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر او ویاند حافظ الله هاشمی وی ټول انتخاباتي چارې ښه مخته وړل شوی او حکومت او نړیواله ټولنې د انتخاباتو د تمویل لپاره ډاډ ورکړي.
د عملیاتي پلان هم آماده شوی دی. په مثال خو د اولی جلسه کې په دغه سپینان نه هغه به موږ تاییدو په مجلس کې، ولې د بودیجې په خاطر باندې بودیجه طرح مسوده جوړه شوې ده. ظاهرا هم د نوې ټولنې هم د افغانستان حکومت تعهد پارلې ده چې دغه بودیجه به موږ ته ورکړي، ولې موږ چې کله بودیجه نهایي کړه طرح مو ته تصویب کړه طبعا موږ هم به د نوې ټولنې سره هم به د افغانستان حکومت سره شریکو. زه فکر کوم چې مالي معاف کې
خود انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه له هغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو خپل بایللی باور نه دی ترلاسه کړی او د کړکېچ د مخنیوي لپاره په دغو کمیسیونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د 2014 کال ولسمشرۍ ټاکنو په سبب چې لانجمنې شوې او بالاخره د ملي یووالي حکومت په جوړېدو یې کړکېچ سوړ شو، په ټاکنیزو کمیسیونو باندې د بېلابېلو ډلو لخوا کلک انتقادونه وشول.
ټاکل شوی ده چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وي او په دې ورځ د افغانستان ولسمشر، اوسنی ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خپل نومونه ثبت کړي. خو له بلې خوا د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې لا نهایي شوې نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د دې کمیسیون ویاند علی رضا روحانی ازادي رادیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د 9 ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د همدې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته له رسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وایان علی رضا روحانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 9 پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د 10 نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست بشپړ کړی او نن د یکشنبې په ورځ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. دوی وایي موږ 9 ولایتونه وخت ته ورلیږلي، همکاران مو هڅه کوي چې 10 نورو ولایتونه هم بشپړ کړي او د تطبیق لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړې صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسیون مرستیالې همیره حقمل له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو وروستۍ لیست به د جدي میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به یې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم آسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 9 ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرسیال زبی سادات ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځای که بیل بیل اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې 9 ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنې شکایتونو کمیسیون راستولې دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، او که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن چې دغه 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو لخوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کورت سلګونو خلکو پر نړیوالو ژغ وکړ چې که غواړي وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان د فشار راوړي. دوی وویل چې په افغانستان کې روانې جګړې ته پاکستان پوکی وهي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ سلګونه خلکو په نړیوالو ژغ وکړ که غواړي چې وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي نو پر پاکستان د فشارونه راولي. دی وایي په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور پاکستان بل کړي او هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي.
جنگ روان دی او کوم بدبختي روانه ده، دا ټول د پاکستان د لاسه په افغانستان کې د جنگونه روان دي، دا ټول د پاکستان استخباراتي کړي دي. زما پر ټول دنیا چې کوم د افغانستان سره کومکی د افغانستان پر مظلوم ولس رس مزي د افغانستان د مظلوم رس غم سره ای هغه د پاکستان په خلکو کې زور واچي، پاکستان د صلح او امنیت سره کش کی ان شاء الله په افغانستان کې صلح قائمیږي.
هغه بدبختی دا بدنامی د پاکستان ظالم خدا ته په پوی پوی دی غزا بخته کې چې موږ افغانان فرنج نه یو سو موږ په غریبی را و خپل ژوند وکړو.
دی هغه کسانو ته د کافر لپاره زهم وکړوي کوم څوک چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
دا جهاد ویل او حرام جګړې ته کلمه د کوفر ده.
په هیڅ د یو دیني علماو موږ پر طالبانو ورونو ژغ کوو چې د خدای دپاره که علم لري هغه علم ته وایه چې ما ته د جنگ کومنده مراکوه، ما ته د افغانستان د پلو پلچکو د انتحار کومنده مراکوه، ما ته هغه کومنده راکه چې الله د مسلمانه غوښته ده چې وصلح خیر.
یادو سلګونه کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ږغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د بهرنیو په لمسون خپل ورونه نه وژني.
زه دغه هیله لرم او دغه ارمان لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي، زموږ اولادونه هم تحصیل وکړي او خپل ارمان ته ورسیږي.
او په اخر کې مې بیا پیغام و طالبانو ورونو ته دادی چې نور جنگ بس کړي، نور وینه تویده ختم کړي.
دا فدا سیال کې د چلجې څور جوړان دي. هم په دغه ولایت کې زرګونه خلګو پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه زپلو او رصفات ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تود دی.
په وروستیو ورځو کې په خوست، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هغه حرکت په ملاتړ مظاهرې وشوې چې په هلمند کې د سولې لپاره څه باندې یو کال پخوا پیل شوی و. په هلمند کې اوس یوې پیغلې یو نوی ابتکار پیل کړی دی. په دې ولایت کې یوه پیغله د سولې لپاره د خلکو لاسلیکونه ټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بینرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په برخه کې تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې ویل، د هلمند ولایت څخه د سولې ولسی حرکت په نوم پروګرام پیل شوی و چې د هیواد تر ګوټ ګوټه پورې لاړل او له حکومت او طالبانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په هلمند کې د دې پیغلې له لورې د لاسلیکونو د ټولولو په باب د الیاس دای راپور واوري.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول شوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل شوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت د پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل شي او بیا په وطن کې خوره شي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیږې جملې کندهار کې هم لاریونونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامداره سولې دپاره موږ هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنې احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د اوسنیو هڅو لپاره د خپلو خویندو او سره د ورونو په ګډه لاسلیکونه راواخلو.
اغلی احساس ول سولیت تر بلهار وخت شه زمينه برابر ده او د خلګو د دوی د ملاتړ غشتنه وکړه څو حرکت پراخسي او تر ډیر نور چې مهم و غزول سي د لاس لیکونو د پاره راتلونکي نارینه هم خوشاله دی وای د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې ژغ ته مثبت ځواب وایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي
نننی حرکت چې دا حرکت زموږ د یو شمېر خوندو د خوا پر لارې اچول شوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي واقعیا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ شکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر شي چې نور سوله وکړي
ونسي حرکت چې کله د طرفیس په کمن کې د لمس لپاره راپېس هم خدا د سولې جګړې څخه حکمه پیدا کړو او څه لاره پیدا کړو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت ګړندې سوي دي خو لا هم دواړې غاړې بېل قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي مجلس دی د ازادي راډیو هلمند
ګڼو امریکایي ورځپاڼو افغانستان او بلجیم ته د امریکا د استازو د جرګې نانسي پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه لیکنې خپرې کړې دي وروسته له دې چې د پنځشنبې په ورځ افغانستان او بلجیم ته د میرمن پلوسی د سفر د مخنیوي خبر خپور شو د دغه هیواد د کانګرس یو شمېر غړیو او رسنیو پرې سخت بحثونه پیل کړل واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس ادم سمیت څرګندونه خپرې کړي د جمهوری پال سناتور له هیواد د باندې د نانسي پلوسی د سفر د مخنیوي په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه غیر دیموکراتیکه ګڼي پلوسی غوښتل چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره وویني ادم سمیت هم ویلی چې له هیواد بهر له پوځیانو سره د کانګرس د غړیو د کتنې مخنیوي خطرناک او غیر دیموکراتیک دی پولیټیکو ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده دې ورځپاڼې د پلوسی څرګندونې راخیستې دي هغې خبریالانو ته وویل چې ټرمپ د دوی د سفر په مخنیوي سره په صحنه کې د خطر د زیاتېدو احساس زیات کړی دی دې د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ تورن کړ چې د دوی د سفر خبرې افشا کړ او په دې توګه یې دوی له خطر سره مخامخ کړل ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پلوسی او د کانګرس نور غړي دي په تجارتي الوتکه کې لاړ شي د میرمن پلوسی په وینا له دې سره په افغانستان کې د دوی لپاره وضعیت نور هم خطرناکه کیږي د ټرمپ ادارې د امریکا د کانګرس پر غړیو بندیز ولګاوه چې ګواکې د نیمایي حکومتي چارو په ټپه درېدو پر مهال د دولت په الوتکو کې سفر نشي کولی په لوګر ولایت کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمنی ښوونیز کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا کورسونه په مرکز پولي عالم او څلور ولسوالیو کې جوړ شوي او پکې هغو زده کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې بې وزلي او یتیمان دي د دې موضوع په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي برکی برک او خوخي ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې څلور سوه نجونې زده کړې کوي چې په شاملېدو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې د برک برک ولسوالۍ د برک راجان د نجونو په لیسه کې او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا څلور سوه زده کوونکي ګډون لري
که څه هم د لوګر اوسیدونکي د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کامیاب په پرتله لږ دي لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پرې عالم د بي بي امینې لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې د خوندی هر خونیس مرکز ته ولاړی شي. نو که په خپل خوندی کې زده کړی وي بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي.
مکتب خود ما باشد فامیل زیاتره اجازه میده.
که څه هم په لوګر کې خواوشا 500 زرنجونی په زده کړو بوختی دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمیر 1.5% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د خوندی د عمر لرونکو جنو په پرتله کم رقم دی. انیسه بها چې د بی بی امینه لیسی مشره دوایی
کوشش میکنیم با مردم یک ذهنیت
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونه چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شامل کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملا امام د تبلیغ له کبله خلکو خپل هغه لونې هم ښوونځیو کې شامل کړي چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال مطیع الله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې دې ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه چې په نړیوالو خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو لپاره د کډوالۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. ټرمپ خپل نوی پلان چې پکې کډوالو ته ځینې امتیازات په پام کې نیول شوي دي، په دې شرط وړاندې کړ چې د مکسیکو سره د دیوال بودیجه منظوره شي. د دې موضوع تفصیل زما همکار سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو شمیر فدرال ادارو د ځنډ د پای ته رسولو لپاره ځینې نوي وړاندیزونه وکړل چې د ناثبت شویو کډوالو موقتي ساتندوی معافیت یو برخه ده. ټرمپ د شنبې په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره 5.2 میلیارد ډالر غواړي. ټرمپ هیله وښوده چې له کډوالو د ساتنې او په خاصه توګه د بې اسناده کډوالو لپاره د اسانتیا د برابرولو په برخه کې د ده نوی پلان له کانګرس یو میاشتنی کړکیچ پای ته ورسوي. په واشنگتن کې دواړه خواوې باید سره کښېني، یو بل ته غوږ شي، په یو بل دې باور وکړي، یوې لارې ته سره ورسیږي او د مسئلې هواره یې پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د کډوالۍ سیستم ډیر مات دی او دی نن غواړي کانګرس ته داسې لار وړاندې کړي چې د حکومت ځنډ پرې پای ته ورسیږي او د امریکا د سویلي پولو ستونزې حل شي. ټرمپ وویل نوی وړاندیزونه یې له متخصصینو سره تر مشورې وروسته ترتیب کړي. هغه د خپل پلان ځینې برخې داسې بیان کړې:
800 مليون ډالرز ان ارجنت هيومانيټيريان،
800 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرسته، 815 میلیونه ډالر مرسته چې د مخدره موادو د لټولو او عبوري سیمو د امنیت لپاره لګول کیږي، 2200 قانون پلي کوونکي او پولیساتي مامورین او د کډوالو لپاره د 15 نورو قضایي پلاوي ګمارل څو د کډوالۍ شاته پاتې شوي نه لکه قضیه حل کړي.
The court backlog of believe it or not
Congress de Mexico popula ki da America la khwa da diwal da jurawulo la para da Trump la ghuktani sara mukhalif da ichi la amale la nigdi saluro unay rahis da federal idaro shaw khwa ato la ko karkun ko ta mash na da workal shaway aw idari tarli di kho Trump wel chi da America da sanajir ki da jumhuri ghuktun ko mashar Mitch McConnell weli hamda unay ba pa de musawidi rai giri wakri. د ټرمپ تر دې وینا مخکې د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات غړیتوب لري په یو بیان کې وویل د ولسمشر ټرمپ وړاندیزونه د منلو وړ نه دي او امریکایانو ته پکې نیک نیت نه لیدل کیږي. هغې وویل ګمان نه کوي چې د ټرمپ وړاندیز دې په سنا کې کافي رایې واخلي. د امریکا د فدرال ادارو یو څلورمه برخه له کاره لویدلې ځکه ولسمشر ټرمپ پیسې پرې بندې کړې دي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژۍ او د اغیز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4% دی چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی. اته بجې او 10 دقیقې دی. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نومونه ثبتوي. نن ورځ د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. زلمی خلیلزاد ویلی سولې ته د رسیدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواوو مشروع اندېښنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت غږ وکړ چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت ښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي ادارو د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. د امریکا هوایي ځواکونو په سومالیا کې د الشباب ترهګرې ډلې 250 غړي په یو هوایي برید کې وژل دي او د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې پرون زرګونو کسانو لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشي کړي. د روانې خبرونې په دوام کې 2019 پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډېر غوسه کیږي. د ځوانانو د ډېر غوسه کولو د لایل څه دي؟
کوم کورونو کې چې تاتخوالې ډېر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډېر حساس تربیه کیږي.
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي پایلې څه کېدلی شي؟
په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري.
او ځوانان څنګه کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي؟
موږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې د ډیالوګ لپاره مشکل حل کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
وای ځواني د احساساتو دوره ده، ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي. په کور او لکور بهر د ځوانانو غوسې سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نور لپاره خطرناکې وي. ځوانان په دې خاطر چې ژر غواړي عکس العمل وښيي، په خپلو پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپلو احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وي کوي. جاوید د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډیر غوسه کیږي. لامل یې د راته وایي.
غوسه کیږم، خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي که ماشومې کې غټي او دستي ور سره جنګ کوم. الله دې همدغه ده کنه، نو بس کور طرف نه مطلب بوجي کنه، کار ته لاړ شه، تفریح ځای نه شي کنه. ما خپله شوق د کرکټ ډیر دی کنه، زه هم کرکټ کوم دی. ما ته وایي نه کرکټ مې کار وکړه، نو همدغه مشکل دی. بس انسان ډیر بوج راشي، ځان کنټرول نه بهر کی بس ګډوډ شي.
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هر څه یې په خوخه وشي.
کور کې جنجال کول پنه حق خبره دی، یاده زما خبره ولې څوک نه اوري، یاده منل کیږي ولا یاده پلان کې شه دسه دی، یاده کلی سونه دی وتشي. زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملما چې راشي، زکه زه خپل ځای ځان په خپل اچوم. اکثر او کوشش کوم دا زکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي، خور مور نور نور. کچیر ته نه حق غوسه کوي یا کار کوي یا کنځا کوي
حنیفه گیروال وای لادی خبری ورها خوا چې ځواني د احساساتو دوره بلل کیږي، په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسه ناک او احساساتي وي.
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی. کوم کورونو کې چې تاتخواله ډیر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربی کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزان یو عکس العمل خي او اکثرا نسی کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي. کوم مقایسه کو هغه کورنۍ کې چې مثلا هغلته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري د هغې کورنۍ افراد کواسی خپل غصه کنټرول کې کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کی. محیط هم ډیر زیات تاثیر لري. کوم مملکتونو کې یا کوم هیوادونو کې چې حالت جنگ حاکم وي اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي کله چې دوی نسی کوي چې غوښتل اهداف ته ورسیږي دا دوی پر روان باندې تاثیر کوي. دا د دې سبب کې چې دوی یو عقده د دوی په زړونو کې پیدا سي او هغه عقده د دې سبب کېږي چې دوی کله چې لډیر کوچنی مسایل سره مخامخ کیږي غره وباسي چې اکثرا د سبانيت په توګه وي هم د جنگ په توګه د دوی ابرازوي.
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نورو ژوند تاریخوي.
کله کله دوی سبانيت کې حتی داسې تصمیمونه نیسي چې په غو کې د یو چا ځوان لاسه ځي او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپل هم محاکمه سي او عمر په محبس کې په زندان کې تیر سي چې موږ اکثرا دغه سي قضایي لرو. یا مثلا په عصبانيت کې دوی ځي داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیمانی ولري.
هغه ملک سهار وايي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولای او غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولای او ډېری داسې تیروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي.
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو پاړه څنګه کولای سي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول لود نو هغه د ژوند په ډېری چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکه چې د کلو کلو جوړ کړی ده ډېر زر به لاس نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار پر ژوند پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر دا ده چې اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو څه ډول کله په څوک کې خپل احساسات کنټرول کړو. که موږ خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې موږ په خپل شخصي ژوند ټولنیز ژوند اړیکو مالی ژوند باندې ډیر بریالی نه یو او ډیر واکمن نه یو.
دا ښاغلی سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژر عکس العمل ښیي د نورو تاوانونو ترڅنګ به یو بل تاوان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسنه خلک ډیر دوستان نه لري. دلیم دی دوی سره ډیر سړی په ژور مسلو بس فکر هم نسي کولی ځکه چې پوهېږي دی تر دې حده پورې نور وروسته موضوع سره نسلی. په کور کې هم تر ډېر حده د کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي. نو کورنۍ هم یو ډول هغه د دو سره علاقه مینه هم کموي. پر ټولنیز مسایلو سیمپو ټولګیو په دې ورته ځایو کې هم دی تر بل هر چا کم وي او ډیر خلک دته د ژور فکر د یو باتدبیره کس په نظر تر ډېر حده زما شخصي تجربه نه ورته ګوري ځکه دی هر څه لپاره ډیر پلن وخت کې پړه فکر کې دا بیا د سی اب د سی یعنی نه سره سوال سي خاطر ډیر ورستي مرحله پر ورسي.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو حقوقو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید زغم وکړي او کله چې متاثر کیږي سمدستي د خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په دې حالت کې باید زیات زغم وکړي که چیرې هغه غوسه یې کیناستله بل د درس مسلې په اړه دیوغه کیږي کوم کار څه شو دغه پر دې فیصله هم کی او کچیر دا وسیله کی دغه فیصله پایله به هم تکوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي دا ډیر غوسه کولو انجام څوي او ځوانان څه وکړي چې له غوسه کولو ځان وشخوري په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد په پایل کې درته وایي چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي.
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي اما په ټوله کې د انسانانو په رابطه دا مسله ستاسو ته یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ له کنټرول وځو یو چلند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چلند کړی دی هغه د انرژي سره برابر رفتار مو کړی دی د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعین کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چلند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې کړه هغه نه استفاده ډیر نه کوو مشکل تر مخ کیږو. دا مسأله داسې ده چې یو اساسي لامل دی انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کی کله انسانان په همدې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنه یا د جنگ او د تاریخواله د لودن کې ټولنه همغه دي چې عقل رشد پکې نه دی سوی. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي الته د تفاهم او ډیالوګ او خبرات لپاره نه مسله حل کیږي همیشه او د چرندونه نه رسیږي. بنان اصلي له منځه په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونکې او مشکل سره مخ شو احساسات چرندکو موږ د بدو پایلو لرونکو چرندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډیر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زمونږ په ټولنه کې هم داسې پېښې شته ده. موږ لیدلې تجربه شوي دي چې کله چې موږ خپل احساسات نه کنټرولوو د مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونه پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته ده چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پېښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغې قهر او غصې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه یې کېدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کېدل، رواني تکلیفونه پیدا کېدل، عصبي تکلیفونه پیدا کېدل، فردي روابط خرابېدل، ځان باندې باور درلودل خرابېدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کېدی شي ولري.
استاد، که ځوانان غواړي چې غوسه نشي او یا داسې پرېکړه ونه کړي چې جبرانول یې ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپله غوسه را کنټرول کړي؟
په درې کچو باندې دا حل لاره کېدلی شي مطرح سي. اوله اوږدمهاله ده چې هغه تربیتي او د روزنې مسله ده. موږ باید خپل ځوانان، نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې دوی د ډیالوګ له لارې نه مشکل حل کړي، د خبرو اترو له لارې نه حل کړي. دوی ته ونه رسېږي چې دوی تاوتریخوالی وکړي، خشونت او جنګ او قهر او ګزار او وار او دا دې شان ته ورسېږي. احساساتي عمل ته باید ونه رسېږي. دا اوږدمهاله خبره ده. موږ باید په اوږدو کې داسې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي. په منځمهاله کې هر یو انسان په خپل کورنۍ کې، په خپل دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري، اداره کې او دفتر کې، د نورو سره مکلف دی چې په ګډه داسې یو سیستم منځ ته راوړي او داسې د اړیکې خپل جوړې کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل شي، نه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره. او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یو، زموږ هر یو مسؤلیت ده چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو. موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره عماسي وکړي، یا خپل چلند داسې عیار کړو چې که موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو. بنا دا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم وي.
درنو اوریدونکو، دا وده تاند سنگ خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیال اغلی همیره اقمل، مننه کوم لدی چې ازادي رادیو ته وخت راکړو چې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د غو شکایتونو په اړه چې سرچوي دي د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدان لخوا چې د څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې څېړل شوي دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړي.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14,000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، لاغه به بیل پریږدو، او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایجو نه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د 10 ولایتو نهایي لیست په تېره اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د 10 ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه یې لا نه تکمیل پاتې دي. د راتلونکې اونۍ په پایل کې د شنبه په ورځ به د 10 ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوی ده، هغه ابتدایي نهایی لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
ولی څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف البته بیا دغه تصنیف کیږي د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي کوم شکایتونه جدي دي کوم په یو متوسط حالت کې دي چې د موږ نور زیاتره سړلو ته ضرورت لري برسای ته ضرورت لري او کوم هم د شکایتونه دي چې مثلا سور غلی شکایت کړای نه سند لري نه ثبوت لري نه اسناد لري چې تمن وغوته بیا موږ نشو کولای صرف په نامه شکایت رسیدگی وکړو بیا رد کیږي شکایت رد کیږي اما خپل مرحله لري خپل مرحله کې باید ای مراحل شي
د جنجال ولایت کوم یو تاسو ته شکایتونه بغي کم راخلي
خو دا سه ولایتونه متفاوته او به جنجال ولایتونه چې په استنافه مرحله کې مخته شکایت را نقل دایکندی و یو دوه شکایت د بامیان د ولایت او او پروان د ولایت او چغم په استنافی هغه کې شکایتونه نه درلودل هغه د نوماندانو قناعت ترلاسه شوی
تر دې پرې په کوم برخه کې شکایتونه موجود دي هغه احمد د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غیر لدې چې فساد شوی دی دری فساد په دغو رایو کې د اخلاقي فساد په اړه هم دوی یادونه وکړه دا موضوع تر کومه پورې واقعا موجود ده د انتخاباتو په واک کمیسیون کې
نو دا پوښتنه خاله چې په خپل د
تاسو په دې اړه باندې سره غلی
مو هم باز یغه اوروده لیدي ولې د دوغه کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوو دوغه د وظیفه نه د لریتو په اطمینان
کم کسانو له په کوم مورد کې دي کاندیدانو سره د کار شوی دی او کنه د کارکونکو سره
خو په دواړو ساتو کې متاسفانه چې دغه نه کېږي مو پراته د تحقیق نه پوغو باندې خبرې وکړو
یعنی سستیدن په ډېر کروان دي
یعنی
سو مورد به
دا خو چون اخلاقی جرایم دي زیاتره په انتخاباتي مسائل پورې هغه وخت کولای شي چې ارتباط پیدا کړي د انتخاباتو په اړه باندې هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په کمیسیون کې موجود و هغه په خپل په داخل د کمیسیون کې وای انتخابات
سره کوم تړاو نه لري
انتخابات سره کوم تړاو نه درلوده اما دا چې هوس د اتهامات هغه شوی دي وارد شوی دي چې کچیرته دغه مختصابت شي او هغه د مو بررسی وکړي چې د انتخابات سره مثلا تړاو درلود یا په غو سره
شکایتونه
مشخص په دې اکله مخته شکایت نه درغلی نه
مستاسی سیړه نه چې مثلا چې ورسته تر دې چې شکایتونه و سیړه شي دغه کرته وي تقریبا څومره فیصله به دغه بدلونو کې دغه نتایج چې اعلان شوی لمړني نتایج اعلان شوی ورسته به څومره بدلونو کې دغه شکایتونه ته پام سره
دا اشتباط نیسی پا هر ولایت که د انتخابات و د برگزاری پا چرنگوالی چه حال تا چومره تخلف شوه چومره تقلب شوه یا چومره هم انتخاباتی جرایم تر سرشه میدی او پا دو هم قدم که ارتباط نیسی ده حقوق و شکایتون و اعتراضون و چه اگر ده مو پا ولایتی کمیسونو که ثبت شوی و دا چه اگر چومره مستند و په هر کچه چې دغه شکایتونه موږ ته مستند غلی دي او نوماندان او رای ورکوونکو کمیسیون د شکایتو ته ثابته کړی ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دوغو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دي شوي صندوقونه ډک شوي دي او یا هم تخلف شوی دی یا حتی په دو بایومتریک تخلف شوی دی یا په زور په خلکو رای چول شوی دی او یا هر په هر سطح چې وو هغه هم ډیر تاثیر په دې کې کړی چې د یو ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر او بدلون رسی موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړي وو تقریبا په بعضو کې یو نفر مثلا په اروزګان کې صرف هغه خوینده چې دوی نومانده به په هغه کې تغییر راغی هغه خور چې اعلان شوی و په ابتدایي لیست کې هغه په نهایي لیست کې لری شول او په ځای بل راغله نظر کوم
د کابل کم نتایج چې اعلان شوی دی لومړنی دا فکر کوي چې څومره جنجال برانګیز دی یا او شکایتونه په اړه ډیر موجود دي او د کابل یو ځل میر مترس کاندیدان چې نمونه په لومړنی لیست کې نشته دوی تا وخت نه هم کړی چې شکایت انتخاباتي شکایتون کمیسیون چې هغه خپل پریکړه باندې ودرېږي او باطل دی اعلان کړی دره په دې اساس نظر څه دی
د مو کوم افریقرا چې موږ مخکې کړی و د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسون د شکایتو هغه خپل څېړنه چې وکړي او شکایتو ته رسیدګي وکړي، دغه په نتیجه کې بیا موږ ته یو وړاندیز وکړ چې د کابل په ولایت کې د تخلفاتو تقلبات او انتخاباتي جرایم وکړي چې ډېره اوچته ده او دا لا بل هیڅ لار نه لري غیر د نو چې مطابق د قانون باید باطل اعلان شي. بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د دې ابطال هم تایید کړ. نو بنان تر اوسه پورې د موږ هغه تصمیم په ځای دی، هغه فقط په حالت تعلیق کېرغلی و او هغه منځګیرتوب چې حکومت وکړ او هغه کمیسیون ژمنه وکړه، د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې موږ ته به هغه لازم اسناد و مدارک چې دغو په اساس باندې بیاشمیرنه په قانونی او شفاف توګه ترسره شي د موږ د کمیسیون په اختیار کې ورکوي، چې متاسفانه هغه هم په هغو وخت کې چې موږ ورته ټاکلی وه په 2 اویا ساعتونو کې موږ ته ایران نه کړل، یعنی هغه د خپلې ژمنې پوره نه کړې او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده، یعنی موږ دو په هغو پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولای. فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسیون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري، موږ ورته یو فرصت ورکړو، یو چانس ورته ورکړ چې دغه همکاري د موږ سره وکړي که چیرته امکان ولري. اما په هر صورت د موږ هغه تصمیم په ځای دی، دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
کې کابل د شکایتونو څېړنې شروع شوې،
بله 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلود چې د زرو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه اکثریت یې ډېر جدي دي، چون خلکو مخکې کار پرې کړی و او باشماري رایو چې په کابل کې مثلا ترسره شوه، هغه فسادونه چې هلته ترسره شول، هغه تقلبات چې هلته ترسره شول، خلک یې ټول اسناد مستند په لاس کې لري او په غیر دغو کې سیاسي ګوندونو سره هم اسناد و مدارک شته دي، د مدني ټولنو سره هم شته دي، د سیاسي ګوندونو د ناظرینو سره هم شته دي. په دې مرحله کې به بالاخره د شکایتونو کمیسیون وضعیت ته په لیدو سره به بیا تصمیم ونیسی چه آیا ما پریکره چه موگ ده کابل ولایت ده رای و ده ابطال بانده کریه و برتا موغوتا موگ تاییدی کرو او کده چه مثلا وضعیت و شکایتونه چه رسیده لیده موغوتا
یو بلا پختانه غدا چه خلق شکایت کهی ده شکایتون و کمیسیون ده مراجعه کهی پیو هیلی پیو ممید مراجعه کهی چه حل تا یعنی فساد شوه دوی سر عدالت نده تامین شوه زکه مراجعه کهی دلته څه فکر کوي چې تر کومه حده پرې صداقت او رښتینولۍ سره کار کوي او دلته فساد نه دی موجود، مثلا چې هغه کسان تر چې ظلم شوی بیا هم مثلا له دې ځی ناهیلي ولاړ شي؟
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ او د کمیسیون د کمشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ یا د موږ هغه ټولنیز او شبکو کې چې کوم حسابونه لري،
انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي،
موږ خلکو ته بار بار ویلي دي که چیرته د شکایاتو کمیسیون کوم کارمند کمیشنر په هر ساعته او کچه چې واده تاسو نه دی پیسو غوښتنه وکړه فساد یې وکړ، لطفا موږ
ولې څارون کې منسټونه وایي چې یو څه دوی هم په فساد کې کړ دي.
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ماسې صرف اتهامات ولګول شو، صرف اتهامات په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې، هغه موږ هغه کړل په هغو ارتباط هم تصمیم ونیو و بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته، اما په ثابت هم نشو، یعنی اتهام په ثابت نشو، بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي، دی ته یو تنبیه وي او دیم تعدیب کل دیر و لروپراتو ولایتونو تن ولگل. اوس بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلکو تاویم قدرمان و کاندیدان و او ټول ولست غه فکرم چې که چیرته ولیدل او مستند و لطفا را ریده مستی شریکی که ده کمیشنران و پساتوی ده کارمندان و پساتوی ولایتی، یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم، یعنی دا سړی دا نشي کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي، نه دی، هغه هم د دغو وطن کسان دي او د دغو نظام او د دغو فساد تاثیر لاندې تللي دي که دی نه چې هم کاندیدانی په زور بیایي، دا په خپل د دوی سونزه هم دا چې په زور باز کارمندان دي ته مجبوري وي چې دوی باید پیسې ورکړي، پیسې باوجود دوی چې نه خلی هم بیا هم په زور
به علي و روسي پښتنه اغلی اقمل هغه ته چې دغه شکایتونه چې تاسو سره ثبت شوی دي په دې بخه کې د مشخص د کمشنرانو څخه نمونه وړل شوی دي کنه دی وړل شوی او د کمشنرانو د دن بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دغه کم کمشنران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی دای پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات څه دي؟
دا خبرې په هغو موږ هم د میډیا د طریقه اورو او بعضې د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دواړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دوی په منځ کې نشي کولی، یعنی لامده وچ غواړي چې دواړه یو ځای وسوځوي. په داسې حال کې چې باید مستند کار دوی وکړ که د دوو کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي، که جرم یوه شخصي پدیده ده، مثلا اجتماعی پدیده نه ده، شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید چی چی کوم کمیشنر ده ټاکنو ده کمیسون فساد کرده ده پا فساد که خیل ده او کوم کمیشنر ده ټاکنو ده شکایت ده کار کرده ده. مثلا پا چو ورز تماخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونونه پا خپل و خبر رو که یاد کرده ویوی چه ده خلق سای جفا کرده ده مختقطا ده منل وار نده و ده پر ارتباط مخپل غبرګون څرګند کړای هم دی، مکتوب رسمي دی ته لګلې دی، ولې چون دی د میډیا د طریقه دا خبر کړي ده، زه هم غواړم د میډیا د طریقه زغه وایم چې دوی د دوی خبرې باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي، په کوم فساد کې ښکیل وي، کوم بحران یې منستر وړي وي، کوم قانون شکنی یې کړی وي، نو لطفا دغه واضح کړي او په واضح او روښانه شکل د راشدي مقصد حساب وکړه او موږ ځواب دی یو، او که نه وي هیله مند یم چې د داسې ګنګوسو او د دغه سه په اصطلاح عامه خبرو نه د دی ډډه وکړي. او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی، قانون په اساس دی مخته ولاړ شي، قانون د تطبیق کړي که دلی شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون با وجود دو چه کمیشنران مسئولیت لري غیر د مشهود و جرایمانه، اما ده په دې معنا نه ده چې موږ جواب دی نه یو. هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی، مطابق د قانون حکومت دی، ساران ولی لیری، قضا لیری، محاکم لیری، باید موږ طریق راشي ولی شفاف. دست نه چې حکومت په خپل د اکثر و بحرانو د خلق کولو اصلی دلیل حکومت وی، اصلی موجب حکومت وی، او کمیسیونونه بیا دلته راشي وسیله واقع شي او قربانی شي. دغه درست نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی؟
یعنی 50% حکومت کې شریک دی، دا تنها د کمیسیون کار نه دی، تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دم ویل کې دا تاسو کمیشنرانو چارواکي ته انشوې دي دوړ کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مد نیم په نیم ټاکل شي، نیم اجرایي ریاست ټاکل شي، ولسمشری مړی صحیح ده خبر
کمیشنران چې ټاکل شوی دي
کمیشنران د مشرتابه غړي
دا خبر غلطه ده، دا هغه عامه ګنګوسی دي چې چول کی او وزیر یم په حقیقت کې دا غسې خبره نه ده. مثلا زه خپل کاملا یو به طرف خزایم په هیڅ ګوند غړي توب نه لرم او د هیڅ طرف نه دی ټول افغانستان سره
قدر منو اوریدونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن رسیاله همیرا اکمل وچه ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په برخه کې معلومات ورکول. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرای
اشرف پر پل خائف کرو نکری زی خلا تسلیم کلا دې مشور کړه.